السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا فلیحه میرزاده مو دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په ډیر اسماعیل خان کې درې فوجان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پولیو واکسیني کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. او امریکا د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو یو پخوانی خبریال ته د 10 کلن بند سزا اغندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان په درابڼ تحصیل کې په مان چاودنه کې درې فوجان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال راډیو ته ویلي چې پر مازګر د پولیو د واکسیني ډلې د امنیت لپاره د ګمارل سو پوځیانو پر موټر د درابڼ په زرکنی سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل سوی بم وچاو دی چې مدې نتیجه کې دغه مرګ ژوبل واوښتل. چارواکي زیاته کړې چې په بمی برید کې وژل سوي او ژوبل سرتیري د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا په زرکنی سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي. تروسه لا کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تر دې وړاندې دسمبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په کرک او بنو کې د پولیو پر واکسیني ډلو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شو او دوه واکسیناتوران ژوبل شول. دغه پیښه مسؤلیت هم لا چا نه دی منلی. په بلوچستان کې د پولیو واکسیني کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامي او روغتیايي چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پرون مشال رادیو ته وویل
موږ تقریبا 8 لکه کوچنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوو. دا کمپین کې چې هغه به په کوټه بلاک کې 2 ورځې او په نور بلوچستان کې به 5 ورځې کمپین وي او د دې لپاره د سکیورټي ډېر ښه مربوطه انتظامات.
دا پاکستان په نور برخو کې وار د مخه لاره د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورځنۍ کمپاین روان دي. خو بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج او کاربندیز له امله هغه کمپاین په ځنډ پیلېږي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عبدالصبور کاکړ پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د احتجاج ګامې د حکومت لخوا د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو پر ضد اخیستي دي. هغه زیاته کړه چې حکومت د سرکاري روغتونونو د پلورلو پر ځای د هغوی حالت سم کړي. د روغتیا ادارې د کارکوونکو د کاربندیز په اړه د بلوچستان د روغتیا وزیر بخت محمد کاکړ او د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند له د مشال راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کومه کې ډاکټران وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د لارو بندېدو، د طبي وسایلو او درملو د نشتوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 90 ماشومان مړه شوي دي. د کومې د مرکزي ښار پاړه چنار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خبرولو په شرط تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې د درملو د نشتوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لویو ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي زیاته کړه که د کورمی روغتونونو ته پر وخت درمل او نور طبي سامان آلات ونه رسول سول نو دا بحران نور هم زیاتېدلی سي. پر پاړچنار سربیره د کورمی د بوشیارو او یو شمیر نور سیمو کسانو هم مشال رډیو ته ویلي چې د لارو بندېدو له امله د دوایانو او خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ شوي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 1 د کورمی په مندوریو او ډډ کمر سیمو کې د مسافرو د ګاډو پر یوه کاروان په برید کې شاوخوا 46 شیګان او 4 سنیان ووژل شول. وروسته د شاو سنی ډول ترمیان جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون ټول 144 کسان ووژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د سپه حکومت او د پښتون قامي جرګې د پلاوي په منځګړیتوب د دسمبر له لومړۍ اونۍ راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ اوربند شوی دی. خو د پاړچنار او پېښور ترمیان د مرکزی لارې ترڅنګ د کورمی یو شمیر نورې لارې د اکتوبر له نیمای راهیسې د شاو سنی ډلو ترمیان تر لانجې وروسته تړل سوي چې لا هم نه دي پرانیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایراني چارواکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د فارسي څانګې فردا پخوانی خبریال رضا ولیزاده ته د 10 کلن بند سزا ورکول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون فردا راډیو ته وویل چې د ایران حکومت په پرله پسې ډول په هغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اقرارونو او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. د عدالتي اسناد لمخې چې د دسمبر پر 10مه د خبريال وکیل تاسو ول سوي او ورسته د آزاد اروپا رادیو بیا کتلی ولی زاده د تهران د انقلابی عدالت لخوا له دشمن حکومت سره د همکاري په تور محکوم سوی دی. رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري له یوې لسیزې دندې وروسته د 2022 کال په نومبر کې له فردا رادیو څخه استعفا وکړه. هغه د روان 2023 کال په لومړیو کې ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ستون سو خو د سپتمبر پر 2 ونیول سو. د آزاد اروپا راډیو مشر او جیرای ویس سټیفن کاپوس هم د ولیزاده د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پر هغه لګیدلي تورونه د هغه محکومېدل او هغه ته اورول سوې سزا غیر عادلانه ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې په امن، همغږی او برداشت ټینګار شوی دی.
ریاست کے اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
دا ٹول و مسالک و دا اجتماعی مظاہرہ ہو کر ٹول یو چت لاندی یو زی پہ یو ٹیبل کی نس خدا منی و پیغام ور
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه په سرحدي دروازه د تجارت په کمیدو اندېښنه ښودلې.
زمونږ دا کوشن راوچت کړو چې زمونږ مازی تورخم څنګه و وسم څنګه دی سله داسې ده وس مطلب دی چې داسې کومې کمزوری دي په کوم ځای کې کمزوری دي آیا بارډر مینجمنټ وشو.
په سوات کې د اقلیمی بدلون په اړه د پوهاوی او سیمینار شوی دی. څه پکې ویل شو؟
منګه په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول چې د خطر افته روان شي، زمونږ د بیټه مو یخنیانی ختم شي، زمونږ د بیټه مو ګرمیانی ختم شي، د بارانونه چې نکی چې دا زمونږ نه ختم شي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو دینی عالمانو د تشدد د پارونې پر ځای د همغږۍ، زغم او مینې لپاره د ممبر او محراب په کارولو ټینګار کړی دی. پرون خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستانی علما وویل چې په هغه هیواد کې وسلوال فعالیتونه حرام دي او هغوی پر ولسي وګړو، امنیتي ځواکونو او د پولیو پر واکسیني ډلو د بریدونو غندنه کوي. په خبري غونډه کې د کورمې پر علما هم غږ وشو چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ دی د امن او ورورولۍ لپاره خپل کردار ادا کړي او بلخوا ریاست هلته امنیت باوري کړي او د کورمې تړل شوي لارې دې پرانیزي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د دسمبر په 18مه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د مرکزی رویتی هلال کمیټۍ مشر او د لاهور د بادشاهي مسجد خطیب مولانا خبیر آزاد وویل چې د پاکستان دینی عالمانو چې په شریکه د پیغام پاکستان په نوم کوم دستاویز باندې موافقه کړې ده، نو د هغې تر مخه په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو فعالیتونه حرام دي او په دې وجه دوی په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، ولسي وګړو او د پولیو په ټیمونو د بریدونو غندنه کوي.
ریاست کې اندر ہتھیار کو اٹھانا غیر شرعی قرار دیا گیا ہے.
د پیغام پاکستان په بیانیه کې په ریاست کې دننه وسله راوچتول غیر شرعی ګرځولې شوې ده. موږ به په پاکستان کې هیڅ قسمه یری ترهی چلیدلو ته نه پرېږدو. پاکستان یو هیواد او ریاست دی او په هیواد کې دننه به چاته د مسلح جدوجهد اجازه نه ورکول کیږي. په خبری کانفرنس کې په کورمه کې د فرقهییز تاوتریخوالي د مخې نیولو لپاره د دواړو مسلکونو د عبادت ځایونو نه دینی عالمانو ته د امن او مینې د پیغام ورکولو سپارښتنه هم وشوه. په دغه اړه د پیښور د مسجد معبد خان امام مولانا طیب قریشی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
تاسو دې کانفرنس کې د ټولو مسالکو د اجتماعي مظاهره وکړه، ټول یو چت لاندې په یو ځای په یو ټیبل کې نست خدا منی او پیغام یې ورک. دغه څه درخواست او توقع زموږ د کورمې جنسي د مسالکو نه، د اهل علم نه، د خطباو نه، د ذاکرینو نه دی. تش په ټوکه کو په تمنچو اسکار نه دی، سائنسي دور دی. او ماغه قوم او چت دی او هغه وطن او چت دی چې اقتصادي طور مضبوط او چې کم قوم اقتصادي طور کمزور و دک سے جاڑی دا اس حالات تاسو ګوره خلق پل فریادی دی. مونږ به من حیث القوم کف پلا پل گریبانونو کې ونکته او پل ذمہ داری احساس ونکو خدای دی نه کې نور بده نقصان سره مخ شو.
د خبری کانفرنس پر مهال شیعه عالم دین عبید حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو مسلکونو دینی عالمانو د کورمی د پرقیس تاوتریخوالی د مخې نیولو لپاره خپل کردار لوبولی، خو په کار د اوس حکومت او ریاستی ادارې هم خپل کردار ولوبوي او په کورم کې تړلې شوې لارې پرانیزي او د لارو امنیت دی یقیني کړي.
ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچیر امات کے دو گروہ ٹکسی نہ ٹول امات بٹکسی یو علماء یو حکمران علماء خون دم سر آواز دے سخی خبری وکو شیعو تا سنیون تا ویت شیوبل قتل گناہ دے دی سر جہنم تا چھے دی سر صواب نا سیلوے خنور کا اس دی باندی عمل نکے ان دس ہزار کال دا حکومت کار دے اس روڑ دا امن کول دا زمان بس کی بل علم بس کی نہیں دا حکومت بس خبری چھے روڑ دے تا روڑ دے امن کا تو پکور دے خالکو تا مون خالکو تا تو خورک سمون ورسائے اس تا وام دی پاکستانیان دی مڑکی گی اس دا خستالاس کے کپ زمکا تو تخ زمکا باندم ندے کا زمکا من تخ پا ہیلیکاپٹر ہم تر سوائشے
پا خبری کانفرنس کی دا بیلابیلو مسلکونو دینی علیمانو د تشدد او کرکی پزی د مینی او امن لپاره د جماعتونو د منبر او محراب پا کارولو ٹنگار وکړو.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ویلي دي چې سخت کال پر هغه سرحدي دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په بیساري ډول کم شوی دی. دغوی پرون له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت زیاته کړه چې پخوا به هر ورځ د پاکستانی مصنوعاتو په سلګونه ګاډي د تورخم له لارې افغانستان ته تلل، خو اوس دا شمېره لسګونه ګاډو ته راښکته شوې ده. دغوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د مالونو پر لېږد رالېږد محصول کم کړي او په تورخم دې سفری محدودیتونه نرم کړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری را کوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هغه ټول عوامل معلوم کړي چې په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ولې دوړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی.
زمونږ دا کوشن را اوچت کړو چې زمونږ مازی تورخم څنګه و وسم څنګه دی څه له داسې ده او داسې پنځو کلو یا لسو کلو ډیټ مطابق مونږ یو سیمینار وکړو چیرې دو تورخم د ایکسپورت داله ولو د ترانزیت داله ولو د امپورت داله ولو دا ټول ارسج کوم دی په روټ روانو. وس مطلب دی چې داسې کومې کمزوري دي په کوم ځای کې کمزوري دي؟ آیا مطلب دی چې د بی آر طرف نه چې کوم روز ریګولیشن راځي یا نوې نوې ساروز راځي اگر کا ورته؟ آیا بارډر مینجمنټ او شو د ان ار سی چې کوم دی کوم عملیات دي هغه کې داسې کمزوري دي چې دغه وجه نه په دې کوم ایکسپورت امپورت ته په دې کې رکاوټونه جوړ دي؟ آیا زموږ چې کوم انتظامیه دي سیکورټی فورسز دي دا غوږی نه سره کاوټونه دي چې څه لداسي دي؟
په تورخم کې د مالونو کلیر کولو یو بل سوداګر واحد خان وای چې په خوا به دوی د پاکستانی مصنوعاتو نه ډک په سلګونه گاډي د ورځې افغانستان ته لیکل، خو اوس د غشمیره لسګونه گاډو ته رخکته شوي.
موږ کوالټي ایکسپورت بالکل سره شته نه دي. 300 گاډي د سافټ ډرینک صرف سافټ ډرینک چې هغه صرف فروټ او ګول داب کې استعمالي او موږ 300 گاډي ایکسپورت کول. دا چې بچ کوم نه کنه سټیل مطلب ایم ایس کی چې کوم نه اوسپنه چې کوم شی نه دي. دا موږ سره چې کوم نه 50 نه 70 80 پورې گاډي نه دي. هغه نن سبا وخت په میاشتې څلور دي. سافټ ډرینک یو نه دي بالکل سره شته. دین علاوه خوراکي سامان چې کوم کنفیکشنری مطلب بسکټ ټافي دا به چې کوم نه کنه 100 گاډي به روزانه چې کوم نه دا به کراس کېدل 100 ډبې به وو. نن سبا دا منتلي چې کوم نه کنه 30 درابې.
سوداګر وایي چې په تورخم د پاکستان کسټم لخوا د ډیوټۍ یا محصول زیاتولو او د پاکستانی حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ ناسمو اړیکو له وجې هم په دواړخیز تجارت اثر پرېوتلی. دوی ویلي چې پخوا به پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان لوی مارکیټ و، خو اوس افغان امپورټران نورو هیوادونو ته مخه کړې او مالونه ترې راغواړي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې په کار دی پاکستان پا په ایکسپورت او امپورت باندې ډیوټي یا محصولات راکم کړي او د تورخم په دروازه د سفری محدودیتونه ختم کړي. په تورخم کې د کاستم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د دسمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 2020 او 2023 کې په دې لاره د دوه اړخیز تجارت حجم د تیرو څو کلونو په پرتله ښه شوی و او ډیره وده یې کړې وه. خو سږ کال یعنې 2023 کې په بیا بیا د خیبر درې لارې بندېدو او په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو له امله په دې کاروبار اثر پرېوتلی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولې سمبالولو پالیسي عملي شوې او دې لاندې په تورخم دروازه څوک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې سفري محدودیتونه د امنیت په خطر لګولي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي کوټې له نوې ټاکل شوې کابینې سوګند اخیستې دي. پرون په کوټه کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالانو، شاعرانو او د پښتنو د ملت پالو ګوندونو استازو ګډون پکې کړو. پر دې مهال گورنر غونډې ته په وینا کې ویل چې د علاقایي ژبو او کلتور ساتنه او وده د ټول ولس ذمہواري ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سوریت په خپل وینا کې گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي و نوې ټاکل شوې کابینې ته مبارکي ورکړه او ویل چې ټولې اکیډمیانې د مورنۍ ژبې د تخلیق او تحقیق وسیلې دي او د ادب لپاره کار کوونکي اکیډمیانې د علم ذخیره دي څوک چې به په ټولنه کې و اتحاد او اتفاق ته وده ورکړي. د نوموړي په خبره چې د پښتو اکیډمي پر نوې کابینه زیاتې ذمېواریانې راځي چې هغه د مورنۍ ژبو پرمختګ لپاره نه هواز زیات زیار وباسي بلکې په صوبه کې د پښتو سره سره د براوی او بلوچستان ژبو د پرمختګ لپاره به هم مهم رول ولوبوي. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتو اکیډمي نوی ټاکل شوی چیرمن ډاکټر رحمت الله نیازی وویل چې پښتو اکیډمي د پښتو ژبې کام او کلتور د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده او د ده په خبره چې د نورو اکیډمیان په مقابل کې پښتو اکیډمي تعلیمي کمه او علمي زیاته ده. په کار دی چې د کتاب چاپونې تر څنګ د ریسرچ و کار ته هم وژه ورکړو.
زموږ دغه اداره چې کومه ده دا صرف علمي اکیډمي ده، دا باید صرف علمي کارونه وکړي. خو زموږ دغه یوه کمزوري پاته شوې ده، یا مطلب نوی پوه شوي یا غلطي شوي یا بله مسله شوي چې موږ دغه اکیډمي چې په کوم نامه راغلې ده او د کوم کار لپاره جوړه شوې ده موږ د اکیډمي دا رقم په کار نه ده اچولی. ټول عمر د اکیډمي دغه کار پاته شوی دی چې له ده باندې دغه کتاب راغلی په ایمیل باندې هغه را پرنټ شو ولاړی پرس ته، بس نور ریشن نشته. حالانکه د اکیډمي کار دغه دی چې هغه به خلکو ته علمي پروجیکټس ورکوي او خلکو ته به موضوعات ورکوي. خلک به دوی ته پوښتنې کوي زه پلاکم پلاکې موضوع باندې کار کول غواړم، نو بیا به اکیډمي هغه ته پروجیکټ ورکوي یا به اکیډمي د هغو ته پوښتنه کوي چې موږ په دغه موضوع باندې کار وکړه. د اکیډمي اصل کار دغه دی.
د سپوری ته په خپل وینا کې نامتو لیکوال او شاعر کریم بریالي زیاته کړه په کار دی چې د امیش په شان نوې کابینه پښتو اکیډمي د ادب او کلتور مرکز وساتي.
موږ په یو کتاب پنځه کال تحقیق کړی دی د پټې خزانې په دفاع کې او دا اکیډمي چاپ کړی. د رحمان بابا یو دیوان باندې شل کاله کار کړی دی، د ټول دنیا دیوانونه مې راغونډ کړي. دلته په کوټه کې مې نه دیوانونه نور پیدا کړي دي، یو مې د کدار راغوښتل چې دا کم د رحمان بابا په دیوان کې غلطیانې شوي دي، د هغو نشاندهي مې کړې ده، صفایي مې کړې ده چې غلط یې صحیح ونه وایي. دا اداره علمي ده، دا محبت خپروي، مینه خپروي، تاریخ خپروي.
وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د پښتو اکیډمي په مرسته په دریم پښتو عالمي کانفرنس کې هر کال د ستمبر په درویشتمه نیټه د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې د لمانځلو پریکړه کړې وه.
پښتو اکیډمي په خپل د پښتو د زیرمو تر ټولو لوړه اداره ده، او د ادارې په توګه باندې دنیا د مختلفو زبانو اکیډمیانې جوړې کړې دي. دغه رنګه موږ په کوټه کې د پښتو اکیډمي په یو اویا کې خانی شهید بنیاد ایښی و، او دا اکیډمي تر اوسه روانه ده. په دې وروستیو کې ډیر په کامیابی سره ډیر کتابونه چاپ کړل، درې عالمي کانفرنس وسول. په دې درو سره عالمي کانفرنسو کې موږ مکمل مرسته د میلمنو راتګ میلمه پالنه مو وکړه.
یادوي چې پښتو اکیډمي کوټه په کال 1991 کې جوړه شوې وه، او هر درې کاله وروسته د اکیډمي انتخابات کیږي. د پښتو اکیډمي تر څارنې لاندې هر کال نه یوازې پر بیلابیلو موضوعاتو سیمینارونه او دستوري جوړیږي، بلکې د بیلابیلو شخصیاتو په اړه علمي او ادبي غونډې هم کوي، او تر اوسه یې ډېرې کتابونه چاپ کړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
پرون په سواد پوهنتون چارباغ کې د زده کوونکو لپاره د اقلیمي بدلون په اړه یو ورځنی تربیتي سیمینار جوړ شوی. پر دې مهال د اقلیمي بدلون پوهانو د سیمینار ګډونوالو ته د ماحولیاتي بدلون له بدو اغیزو د ساتنې او د دې د مخنیوي لپاره په لارو چارو ویناوې وکړې. په سیمینار کې پر زده کوونکو ټینګار وشو چې خپله دې هم د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي، او په چم گاونډ کې دې هم په دې اړه خلکو ته پوهه ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
سواد پوهنتون چارباغ کې د ماحولیاتو پوهان ډاکټر فیاض امین چې هم په دغه مضمون کې پی ایچ ډی کړی ده، او د ماحولیاتو په اړه زده کوونکو ته ښودنه کوي. تر څلوېښتو نه زیات زده کوونکو ته د پاکستان او بیا سواد په اړه تفصیلي وینا کې وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې کومې مسالې او مشکلات راپیښ دي. په دغه اړه وروسته فیاض امین مشال ریډیو ته وویل چې د کلایمیټ چینج بد اثرات کمول لپاره زده کوونکي چمتو کول پکار دي.
د دې کم زمونږ د اګریکلچر چې دي کم د پټو مټو پاغي باندې خو پر اثرات نه، د دې زمونږ په اوبو باندې خو اثرات نه. که تاسو ګورئ زمونږ واټر ټیبل هم په خطر پرنه باندې، د ټول زمونږ د ماحول ایشوز دي چې د دې کلایمیټ چینج د ګلوبل وارمینګ په دې ماحول باندې اثر تمن دي. ټول راغون شو او مونږ په دې هر څه باندې کار شروع کړو چې زمونږ د ماحول خطر رفت روان شي، زمونږ د بیټم یخنیانی ختم شي، زمونږ د بیټم گرمیانی ختم شي، د باران چنکی د کم خوشحالی چی رواني چې د هر څه زمونږ ختم شي او زمونږ ماحول یو خطر رفت روان شي.
دا سیمینار ته بیا کوونکی مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر انور علي په دغه محل ویل چې د جرمن حکومت په مرسته دوی د ملکن ډیویژن بلابلو په هنتون کې داسې د کوونکی تیاروي چې د کلایمیټ چینج بد اغیز نه بچ کېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کمینګ یوت چې روان دی، کم چې به دا بیړه په سرک دي چې هغوی ته د دې پته ولګي چې یاره د کلایمیټ چینج څه اثرات دي، په دې خطه باندې سپیچ دي او په ټوله دنیا کې د دې باندې څه څه اثرات را روان دي. هغه کې د ګرین سکل چې دی څونه چې دی ضرورت دی. د دغه ګرین سکل لپاره موږ چې دی رن مدو کړی دي، پای کې تاسو وګورئ چې یاره د دیرشو څلوېښتو کسانو پر سټوډنټان ټیچرز پای کې د ډیپارټمنټ هیډ چې دی هغه کا پارټیسپیشن وکړو، او دا ایونت چې دی هغه دا عہد وکړو چې په دې کې موږ څومره لرنینګ وکړو، دا او مزید
سیمینار کې ګډون کوونکو د چاپیریال ساتنې شعبې زده کوونکو ویل چې دوی ته د موسمیاتو بدلون بد اغیز او دغې نه بچ کېدو لپاره ډېر معلومات ترلاسه شول.
زما نوم جلوه بشیر دی، زه د سواد پوهنتون د انګریزي د څانګې نه تعلق ساتم. نن زموږ یو ورځ غونډه وه کم کړې چې موږ له دا پوهه راکړې شوه چې د ماحول موږ څنګه بچ کولی شو. په هغه کې لکه ونې لګول، نور د اوبو غلط استعمال نه کول، پلاستیک نه استعمال کول او دسی ډیر هر سمونګ ته وخول شو کم چی د ماحول دوستانه سره تعلق ساتي.
زمانم عزیر احمد ده د چارباغ د خوري سره تعلق ساتم او زه په سواد پوهنتون کې د انوایرنمنټل ساينس سټوډنټ يم. نن پدې غونډه کې مونږ دا زده کړو چې زمونږ پدې کې څه رول کېدای شي او یو ان چې کم ده کم چی په عالمی سطح باندې ګول سیټ کړل کم کمی ته چې سسټینبل ډیولپمنټ ګولز وای د هغې پی جنګلو زمونږ د وړاندې وکړل شو او چې زمونږ بیا د دې د اچیف کولو لپاره سره ول هغه متواجه کړی شو.
سیمینار په اخیره کې جمنو شو چې د سواد پوهنتون د ماحولیاتو زده کوونکي به د یو تنظیم په شکل کې د موسمیاتو بدلون بد اغیز نه بچ کېدو لپاره پوهنتون او خپل سمو کې د پوهې راوستو سره سره د پوهانو په مشوره عملی ګامونه هم پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د دسمبر پر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې ځای لري چې ډېری وګړي یې ژوند له هیواده بهر او یا په هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو لرې په کډوالۍ کې تیروي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې که له یوې خوا له هغه هیواده د کډوالۍ بهیر تیز شوی، نو له بلې خوا له ګاونډو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه په لکونه افغانان یا په زوره یا هم په خپله خوښه واپس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته ده.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هیواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650,000 زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړی او 85% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستان د کډوالۍ بهیر د 1980 میلادي په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې په خوانی شوروي اتحاد پر افغانستان په زیار غل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال په تر رسیدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنۍ له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حد له منځه تللی خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو او د غرمې 12:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
د ډیر اسماعیل خان په درابن تحصیل کې په ماین چاودنه کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې پر مازدیګر د پولیو د واکسینې ډلې د امنیت لپاره د پوځیانو پر ګاډي د درابن په زرکنې سیمه کې د سړک پر غاړه شخ کړل شوی بم وچاودید چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله واوښتل. په بلوچستان کې د پولیو واکسینې کمپاین د دسمبر له 1 پیلېږي. په کوټه کې د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز صوبایي مشر انعام الحق پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې دا پریکړه د بلوچستان د ټولو ضلعو له انتظامی او روغتیا چارواکو سره تر غونډې وروسته کړې ده. د پاکستان په نوربرګ کې وار د مخله د دسمبر له 14 څخه تر 22 پورې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکو ماشومانو د واکسینولو او ورځنی کمپاین روان دي. دا خبر پرتنخوا په کومه کې ډاکټران وایي چې لتیرو دوه میاشتې راهیسی د لارو بندېدو د طبي وسایلو او درملو د نشټوالي او پر وخت د درملنې نه کېدو له امله 9 ماشومان مړ شوي دي. د کومې د مرکزی شهر پانچنار ضلعي روغتون یو مشر ډاکټر د نوم نه خبرولو په شرط تیر شپه مشال لړی تول چې د درملو نشټوالي او د درملنې او اپریشن د وسایلو د کمښت له امله ځینو لوی ناروغان هم ژوند له لاسه ورکړی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو لخوا د آزاد اروپا رادیو د فارسی څانګې فردا په خوانی خبريال رضا ولی زاده ته د لسکلن بند سزا ورکول غندلې او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون فردا رادیو ته ویل چې د ایران حکومت په پرلپسې ډول په هغه هیواد کې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اقرارونو او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کارول لاري د مطبوعات ازادي کنټرولاندې کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. یوکرېنی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د یوکرېنی ځواکونو په مورچلونو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک سیمه ډېره برخه سومیاشت مخ کې یوکرېنی ځواکونو د پراخ يرغل پترس کې نیولې و. په ان حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا په یوکرېن کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې او ویلي دي چې د روس او یوکرېن ولسمشران باید یوې موافقې
اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزو تامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خود آزاد اروپا آزادی رادیو دغه ادعا په خپلواک توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترامپ وویل زیلنسکی باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترامپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 20 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي وویل چې دی به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوراک نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې 6.5% خلک د غربت لامل د معیاري خوراک وسنه لري. د ورلد فود پروګرام لخوا د دسمبر په 12 مخبور شوی رپورت کې د پاکستان په 4 واړو صوبو کې د ولست ناسمو خوړو وجوهات ښودل شوی دي چې پکې غذایت لرونکو خوراک ته لاسرسي، د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او د بینظیر انکم سپورت پروګرام په شان د ولسی خیر ښېګړې د حکومتي پروګرام لاری د صحت په اصولو د پوره خوراک پاړه جاج واخستل شوی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسما ګل راکی.
ډاکټر اظهار الله پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دنده ترسره کوي. مشال ریډیو ته وویل چې وجود د ناروغونو د بچ ساتلو لپاره صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې ټول هغه ویټامینونه شامل وي چې بدن ته قوت ورکوي. هغه زیاته کړه صحیح خوراک نه یوازې د انساني بدن توان زیاتوي بلکې له ډېرو ناروغیو هم په ډډه ساتي.
اڈوگو تم ضرورت تھی، دماغ تم ضرورت تھی، دس نو سسٹم چکم پوجود کی دیا وہ تم ضرورت تھی. نو کا بیلنس ڈائٹ وہ نہ ساتو یا دو تا بیلنس ڈائٹ ملاو نشی، خا غذا دو تا ملاو نشی، داغے دو جنا ددے پوجود کے چکم ہم سسٹم دے کا عصبی نظام دے کاغا ہر یو سسٹم دے نو آغا متاثر کی گی او داغے دو جی ددی چکم قوت مدافعت تے چکم د بیماریوں خلاف ددی سسٹم پوجود کے کار کئی آغا ہم ددی دو جی تر ډیر حد پورې متاثر شي.
پېښور کې د جینکو د سرکاري سکول یوې استادې سلمہ جانگیر مشال ریډیو ته وویل له وړوکوالي صحیح خوراک ضروري دی، خو اوسنۍ ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د کور لګښتونه پوره کول ستونزمن دي. په داسې حال کې د معیاري خوراک برابرول ناممکن ښکاري.
ماشومان چې دین اوغید بهر نه عام شانتی پاپړی او ټافیان چې هغه داسي صحت لپاره بالکل مخنه دین اوغه وروړي او غخوري دغه نتیجه داده چې روزانه زموږ په سکول کې ډیر ماشومان بیمار وي. د تعلیمي خرچ کیږي او دغه د صحت هم خرچ کیږي. حکومت صرف دومره اجازه ورکړي د سکولونو ته چې خپل کینټین چلوي نو هغه کې د سکول انتظامیه چې کومه ده هغه بدو کی چې داسې خوراک به نه روړي، لکه داسې شیزونه به نه روړي چې هغې د وجې نه طالب علمانو ته یا د هغوی صحت ته څه نقصان رسي.
د مردان عبدالولي خان پوهنتون د ابلاغیاتو د څانګې استاد پروفیسر تنظیم عالم ویل ناقصه خوراک لوږه ختم کړي خو بدن ته قوت نه ورکوي. د دې بد اغېز د بېلابېلو ناروغو په صورت کې څرګندېږي. د نوموړي په وینا پاکستان کې خوراکي قلت یا غذایي کمی یوه جدي ستونزه ده چې د هېواد د ډېرو وګړو ژوند او صحت باندې منفي اغېز کوي او د پاکستان کمزور اقتصاد له امله خلک د غذایت لرونکي او متوازنه خوراک اخستلو وس نه لري.
تر څومره پورې چې غذایی کمی شکار د ماشومانو د خواتینو یا د مرد حضرات خبره ده، دا چې دینو یو سوشل انجسټس دی. ګورنمنت شو یا څومره سوشل ارګنایزیشن شو هغه له پکار دي چې دا ایشوز چې دی هغه ایڈریس کی، خاص کر هغه خلک چې لو انکم فیملیز دي هغه په لیمیټډ ریسورسز کې بیا د ځان لپاره د صحتي خو مواقع عمومي.
د خیبر پختونخوا روغتي محکمې د غذایي څانګې مشر ډاکټر فضل مجید بیا مشال ریډیو ته وویل چې له دې ادارې لخوا د غذایت کمښت مخنیوي لړکی مختلفې منصوبې پیل شوې دي.
صوبائی حکومت پی این ڈی پتاون سر ملٹی سیکٹورل انٹیگریٹڈ نیوٹریشن اسٹریٹجی جو اکڑے دا چھ پاگے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، سوشل ویلفیئر پاگے کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس تھی پاگے کے خپل خپل ڈپارٹمنٹ کے نیوٹریشن حوالے سرے کار کی گی. ہو زیادہ تر کار چکم دے پروینشل نیوٹریشن سیل ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سروسز خیبر پختونخوا چھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ تھے آگے کی گی. کم زمونگ ڈائریکٹریٹ کی نیوٹریشن سیل دے نو آگا مختلف ڈونر ایجنسیاں سرے چپائے کی یونیسیف دے، ورلڈ فوڈ پروگرام دے، ڈبلیو ایچ او دا، په صوبه مختلف ډیسټریکټو کې مختلف پروګرامونه شروع کړي دي.
د پوهانو په وینا اقلیمي بدلون، سیلابونه، وچکالي او نورې طبیعي پیښې د کرنې زیانمنونو لپاره د خوراک پیداوار کمولو لوی سبب دی. آسمګل، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کده هر زیوی، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی.
مشال ریډیو تاسو اورې. د پاکستان د مخابراتو یا ټلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 24مې یې 25,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي، بلکې د حکومت له سترګو هم پټې دی شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی، خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان آزادی اخلی. بشیر گواخ یہ پاڑا رپورٹ لری.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلات وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندي ټکنالوژۍ کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN and a
non-government او ناسبت وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره رجسٹرډ وی پی این مجبوروي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر رجسٹرډ یا ناسبت وی پی این استعمالونکي بند ویب پاڼې خلاصولې او بغیر له خپلې تاریخچی پریښودو انټرنیټ استعمالولی شي. دا په دې معنا ده چې حکومت نشي کولی دا غوی معلومات ترلاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولی شي هر وخت چې وغواړي ثبت شوي وی پی این بند
کړي. Block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24مې پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دی. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورټ کې ویلي وو چې 8,000 او 8 وی پاڼې او همداراز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکي ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو، د بندو کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی رجسٹرډ کوي، نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکوي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکي نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15مه په یوه خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. روان کال په هغو وژل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره و. دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په کانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرجوب لیش میره ولې ډېره دا په شانګله کې په هغو کورنیو سره تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو چې د باسي کلي د زاهدې بی بی په آواز پیلېږي چې د خپل زوی مرګ دردولې وه.
دا غږ د شانګلې د الپوره تحصیل د باسي کلي د زاهدې بیبي دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمیدالرحمن یادوي وایي چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خوده. نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1مه د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وبچل شو. خو زاهده بیبي په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر 13مې پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر 13مه وویل چې په دغو وژل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یوې شمیرې مطابق که مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 10 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وژل شوو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2500 تر 4200 پورې کان کندونکي وژل شوي دي چې په دغو کې 3200 یې د شانګلې، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 16 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای 13مه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وشوي نن پوره شوي اوس پی هغه نه دی پله چې بازار خپې مې بیکاره دي لا پوره حرکت پې نشم کولی. معذور یم رګه او بل درې مې بچین دي، یو مې الک دی، دوه مې جنکۍ دي، نور داسې رونه مې مرانه کشران دي. داسې سر روزګار موزګار نشته، هغه هم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي، کوم لیبر اکټ چې دی، په کې چې کوم رولز دي، د ماینینګ چې راځي، د دې په وکټ څومره پکاري، د دې اکټنل چې جوړي، د هغه پکاري، پدې ټول دنیا کې مائننګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی دا هغه لایف سیکور کی بیرستو کار کوي. قسمتی ده بیلنس دل کې په زرګونو مائنز دي، په زرګونو او هغه زرګونو مائنز لپاره انسپکټر چې څوک چې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی، دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو که نه شو.
د قانونو د حفاظتي اکټ له مخې هر کان ته د کوزیدو لاره به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنه وي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده.
بالکل دا منم چې د شانګله چونکی هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده، اګریکلچر او دغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه، خو انفارچونیټلی چونکی سر داسې نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغې د وجه نه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې دې ډېر زیات دي که دردا او که کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو که چا هم څه داسې ډیفیشنسی وي نو موږ به د هغې دغه د هایډرو پاور کیپیسیټی پکې شته دی، نو د هغې لپاره زما خیال چې دی سره په دې بیل کې او دوه هایډرو پاور خو طالبان چې دی سره پروپوزل نورم دی او د دې چونکه دلته کې کان کرنې ټوله په روایتي طریقو سره کېږي هغې سیفټي ډېره کمزورې ده.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګڑے د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 270 کان کیندونکي وجل شوي او 114 مازور شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 لک زیات کان کیندونکي د ملک د درې واړو صوبو په سده پاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکي د بلوچستان په سده پاسا 20000 کانونو کې، 35000 کان کیندونکي د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې او 60000 کان کیندونکي د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکي د شانګلې سره تعلق لري.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په 19 خبرونه سروي کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروي 19 خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د تاریخي ورثې د خوندیتوب اداره وایي چې په پیښور ښار کې د هندي سینما د دوو نومیالو ستورو د پلرنیو کورونو د جوړولو او په یو میوزیم د هغو د بدلولو پلان لري. حکومت په 2021 کال کې د راج کپور او دلیپ کمار کورونه په پیسو اخیستي وو. په پیښور کې د چارو ځینی شنونکي د حکومت دا ګام ستایي خو ورته سپارښتنه کوي چې د تاریخي ورثو د خوندیتوب تر څنګ د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو ته هم پام وکړي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه سانګې ډایرکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته ویلي د راج کپور او دلیپ کمار د ابایي کورونو بحاله د پاره به مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. د زیاته کړې ده 3 میاشتې پس په د کورونو بیا رغونه باندې کار پیل کولی شي.
دلیپ کمار راج کپور صاحب کورونو ډېر خراب حالت کې زړه مالکان شي او ماتول او پلازې جوړولې پروینشل گورنمنٹ پرسیز کړو. ان شاء الله یو 3 میاشتې پس به مې کار شروع کو. یو نیم کال موږ ځان ته ټایم یې خېد او بیا به دا خلکو ته بداو پنشي.
په ادب او کلتور پوها حیات روغانی د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې حیات روغانی اوی کلتور خوندي کول ډیره ضروری خبره ده. دی وایي د راج کپور او دلیپ کمار کورونا بحالول د وخت ضرورت دی.
مونږ دا فیصله ته په درناوي باندې ګورو. داسې نور هم ډېر څه دي. مونږ غواړو چې دوی دغه تاریخي نښې هم خوندي کړي
او د خیال لا چې نن سبا ډېر زیات تکلیف کې دي ازوی ورته رنزور دي زرسان کا دي شوداس نور سندرغاړي چې دا غوي د پر هم کاروشي کم کلتوري مرکز سے کم بھی ڈارمنٹ کرے دے حال تک کہ حصہ لے ذریعے کی گی پر ٹی وی باندھے پر ریڈیو باندھے پروڈکشن باندھے بلکہ ریڈو کو سیزے لے دے کینٹ بیا ودان کے شو کو ریڈیو تا سوک دن ہم گوریم نا
بلخوا دا خیبر پختونخوا انفارمیشن سانگی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریاض غفور وائی حکومت حسی کئی چکم تاریخی او کلتوری زیون دی حقا خوندی کری دیوائی دا دلیپ کمار او راج کپور کورنہم حکومت خپل تاریخی اساسه غنی
وخت په وخت کوششونه هم کړی دي چې دغه په ځای پاتې شي او دلته کم چې په خور ته خلک راځي سیلانیان دا غي د پاره د ننداري او ځای وګرځي حکومت مختلف قسمه ګامونه پورته کوي پاغه کې او داده دغه حویلیانو یا چې کوم غټ غټ کور نه دي نو مانی دي نو چې دغه برابر کی دغه اغلوک چې کوم د بهر ناراضي چې هغه په ځای وساتي او دغه شان دغه لرغونی اثر په خور کې جون دے پات
د اثار قدیمہ سانگی ڈائریکٹر عبدالصمد په خبره حکومت په د دلیپ کمار او راج کپور کورونا بحالولو نه پس یو میوزیم کی بدلی صوبائی حکومت کال 2021 کی د راج کپور حویلی یونیم کروڑ روپو باندې ولی د دلیپ کمار کوری 15 اتیالکا 75000 روپو باندې اخیسته او خال دانیاز مشال ریڈیو پیښور
د خیبر پختونخوا په چترال کې د کلاشیانو کلنې میله چاوموس دوام لري. دا میله به د دسمبر تر 28 روانه وي. په میله کې د کلاشیانو مشران د نوي کال لپاره وړاندوینه کوي او خوشالي مانځي. تفصیل د ګلیاس نورو.
د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تهوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځایي اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تهوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
هغه کی قربانی هم دے دے برازې کی دې دې دغه دے الټر دے هغه کی دا قربانی کوي. بیا دې کی بچو د پاره دے بیا دې دا بيزه ميزه چې کوم دے هغه د پاره هم دواګان دے بیا اخره کی دا داوداتو دے داوداتو دا تقزین دے بیا د مرغو مرغو د پاره هم د دعا کوي یو روز هغه د پاره د غډېږي.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تهوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای دراتونکو کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي اشفاق احمد زیاده کړه؟
قاضیان چې کم دي سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زی دي دا بره هیل دي هغه ته زی بیا به دا د سوري تا کې نه ستي چې هغه ته نشانونه دي ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جګه چې کم دي دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی یو کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډینجرډ هریټیج لیست کې دی د سوري جګه چې کم دي کنه ابزروینګ سن.
چاموس تہوار کی پدیمونی کی غیر کلیشان نہ پرخودل کی گی چھپا رسومات کی برخوا واخلی. اشفاق احمد وائی پدی کی زائی مشران ناستہ کبھی
دے کی دا ایر چی کم دے کنا جی دے کی دا معلوم ہے کہ دا ایر سنگ تیرے کی دا لکا خشکی والا ایر شی نہ باران والا شی نہ دے کی دے بچو دا پارا ہم دے یو ریچول کئی اغه سه ټیم کی کول پکار دے دا ټول ایئر چې کم دے کنه دے ټیم کی کلکولیشن کوي. 200 قضیان دے کی کینی تقریبا سلور 15 قضیان یو کلی کی دوا کلی نه دا کوي یو کا کال دے یو برابرون کی دا کی.
چاموس کلیشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د نامنی او پیخو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبریال ظهیر الدین مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانیان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري. تدا سے مسئلے نشتا زخپل د چاوموس میلے رپورٹنگ لپاره ورغلی وم او الت بهرنیانم او د هیواد لنور برخو نه هم خلق راغلی وم.
کوئی اس طرح کوئی بالکل کوئی حدشا نہیں ہے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے.
خو اشرف احمد دی خبر سره اتفاق نه کوي. دی وای چې لنور کلونو پرتلا د بهرنیانو او مقامی سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم. زمون ونٹر ٹوریزم ڈیڑھ سو پدے میلہ باندھی پروس کال کالم سے دے کال یو سو شو بکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان مونگ نہ دے یارے گی کنا اغام نرازی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دیخوا یو انگریز نرازی وار پسے چل پنزے پولیسان رازی نو با دے کی دے سیکورٹی تریٹ وجہ نا دا بالکل ٹوریزم زیرو دے جی دے کلاش کی
چموز دا چترات پا طولو تہوارون کی تر طولو پا زل پوری دی جونی پا سڑا ہوا او واورو کی نسا کبی او حلکان پا جشن کی بیلا بیلی جمنی لو بی کبی سیلانن ہم دا مشکلات باوجود دا دین انداری لپار ورزی
دے مشال ریڈیو پراون وروئی ز اشتیاق مسیدیم تو سے ڈیرا اسماعیل خان لکی مروت ٹانگ کو سویلی وزیرستان لتازہ حالات و خبر عوام مشال ریڈیو وروئی